السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروسته لیست برابر او د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته واستو د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو جګپوړو چارواکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته له افغانستان سره د امنیتي تړون په اړه معلومات ورکړی دي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه غوښتنه منلې ده چې وایي پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف دی د ستر خیانت په تور په یو خاصې محکمه کې محاکمه شي. په عراق کې 12 تنه بندیان چې د تروریزم په اړوند جرمونو محکوم شوي وو اعدام شول، خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو د اوریدلو کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شمیر یوولس تنو ته ورسید. له رسنیو څخه د ملاتړ اداره له افغان حکومت څخه غواړي چې د معلوماتو ته د لاسرسي قانون مسوده د ژر ملي شورا تر تصویب لپاره واستوي. او په بغلان ولایت کې به مسؤلین وایي چې دوو تنو وسلوالو پر یوې ښځې باندې د خلکو په مخ کې جنسي تیری کړی. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو د اوریدلو کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شمیر یوولس تنو ته ورسید. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار صدت نن خبر اعلان وکړ د انتخاباتو شکایتونو د څیړنو نتیجه یې هم داسې اعلان کړل.
د ولسمشریزو ټاکنو په برخه کې مونږ یو مورد بدلون ته ورسېدلو او د ولایتي شوراګانو په برخه کې شپږ یا مورد بیرته لار موندلې ده او څلوېښت کسان مونږ د هغه لیست نه حذف کړل چې شرایط یې درلودل.
ښاغلی سلطونه ویل چې څوک د کاندیدانو په ورستی لیست کې اضافه شوی، خو ویل چې دغه لیست به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا خپور شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړني لیست کې لاس نه شامل کړي و او شپاړس نور یې له دغه لیست څخه ایستلي و. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره له افغان حکومت څخه غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسي د قانون مسوده د ژر ملي شورا تر تصویب لپاره واستوي. د دې ادارې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی نن خبر اعلان وکړ وزیران شورا ځکه باید دغه مسوده ژر ولیږي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات رانږدې دي.
گرچه دغه مسوده د افغانستان د کابینې له خوا تصویب شوی دی، اما تر اوسه پورې د افغانستان ملي شورا تر را لېږل شوی نه دی. زموږ تقاضا دا ده چې حکومت ژر تر ژره دغه قانون باید دغه مسوده باید د افغانستان ملي شورا ته وسپاري.
دغه مسوده له څو میاشتو راهیسې د وزیرانو شورا سره ده او تر دې مخکې هم افغان خبریالانو د دې قانون د تصویب غوښتنه کړې ده. که دغه قانون تصویب شي نو خبریالان به وکولی شي چې په اسانه توګه له حکومتي ادارو څخه معلومات واخلي. د بغلان مسؤلین وایي په دې ولایت کې دوه وسلوالو کسانو پر یوې ښځې د خلکو په مخ کې جنسي تیری کړی دی. د دې ولایت د برکې ولسوالۍ ولسوال عبدالجبار اسلام ازادي راډیو ته وویل دوه تنو وسلوالو پرون په دې ولسوالۍ کې یو میړه لرونکې ښځه له خپل کور په زور راوستل او د خلکو په مخ کې جنسي تیری پر وکړ. نن سلګونه کسان د برکې ولسوالۍ مخې ته راټول شوي او د پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي، خو عبدالجبار وایي چې پولیس د دغو کسانو د نیولو کوشش کوي. دی وایي پیښه د شخصي دښمنۍ له امله وه. خبر لمخې د جوزجان امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې 15 کلن هلک ځان زړولی دی. د دې ولایت امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی وایي د پیښې د علت په اړه د څېړنې روانې دي. او امنیتي مسؤلین وایي په هلمند ولایت کې د کوکنار د کښتون د لمنځه وړلو په عملیاتو کې یو طالب قمندان له څلور ملګرو سره وژل شوی دی. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د ملي پوځ د لومړي کندک قمندان غلام محمد ازادي راډیو ته وویل د کوکنار پر ضد پوځي عملیات د ناوې او مرجې ولسوالیو ترمنځ په ګډه سیمه تریخ ناور کې سوي او لا هم روان دي. د پوځ دغه قمندان وایي د طالبان وژل شوی قمندان مولا طاهر نومیږي، خو دغه په دغه عملیاتو کې افغان سرتیرو او ملکي خلکو ته زیان نه رسیدلی. وسلوال طالبان هم په څنګه دی ویلې. دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه جنرال کوزي وړاندې کوي.
د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه غوښتنه منله چې وایي پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف دی د ستر خیانت په تور په یوې خاصې محکمې کې محاکمه شي. د سترې محکمې ویاند د دوشنبې پر ورځ ویل د سترې محکمې رئیس افتخار محمد چودري د هیواد د څلورو صوبو ټولو سترو محاکمو ته امر کړی چې د چهارشنبې تر ورځې دې دغې درې کسیزې خاصې محکمې لپاره د وړ قاضیانو نومونه د ته واستوي. د حکومت دا پریکړه چې مشرف باید د ملي خیانت په جرم محاکمه شي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د یکشنبې په ورځ اعلان کړې وه. په پاکستان کې د دغه جرم لپاره د اعدام او یا عمري قید سزا ټاکل شوې ده. لرې مخکې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو او د بلوڅو د قومي مشر نواب اکبر بوکتی د قتل د تورونو په اړه محاکمې لپاره د جنرال مشرف ضمانت منل شوی وه. د لبنان له مرکز بیروت څخه راپورونه وایي د ایران سفارت ته نږدې دوه بومي چاودنو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي. په راپورونو کې ویل شوي د ایران د سفارت شپږو ودانیو ته زیان اوښتی ده. تر اوسه نه معلومات شوي چاودنې څنګه شوي. ځینې راپورونه وایي د ایران د سفارت پر ودانیو د توغندیو ډزې شوي، خو په نورو راپورونو کې بیا ویل کېږي چې چاودنې د موټر بم په واسطه شوي. په تلویزیوني راپورونو کې ښکاري چې د ودانیو په شاوخوا کې ولاړو موټرو اور اخیستی، د سوځېدلو کسانو مړي پراته دي او ودانیو ته سخت زیان اوښتی. تر اوسه نه ده معلومه چې په مړو او ټپیانو کې د ایران د سفارت کارکوونکي هم شامل دي او که نه. د ایران سفارت د بیروت په جنوبي برخه کې موقعیت لري او دا سیمه د حزب الله ډلې د مرکز په توګه پیژندل شوې ده. په عراق کې دولس تنه بندیان چې د تروریزم په اړوندو جرمونو محکوم شوي و اعدام شوي دي. لویدیځي خبري رسنۍ د عراق د عدلي وزارت د چارواکو له خولې وایي دا دولس تنه د یکشنبې په ورځ اعدام شول. چارواکو د بندیانو او د هغو د جرمونو په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړي. عراق په روان کال کې تر اوسه 144 تنه اعدام کړي دي. دا شمېر تېر کال 129 و. په عراق کې سږ کال د اروپایي اتحادیې، ملګرو ملتونو او بشري ډلو له انتقادونو سره سره اعدامونه زیات شوي دي. تمه ده چې د ارمنستان او اذربایجان جمهور رئیسان سریش سرکازیان او الهام علیف به نن د نګورنو قرهباغ د مسلې د حل په مقصد د اتریش په مرکز ویانا کې خبرې وکړي. دا خبرې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ملاتړ کېږي. اذربایجان د نګورنو قرهباغ په شخړه کې ښکېل دی او بلتون غوښتونکو ارمنیانو چې د ارمنستان حکومت ملاتړ کوي دا سیمه په 1990 لسیزه کې له یوې وژونکې جګړې وروسته له اذربایجان نه نیولې وه. د مسلې د حل په اړه تر اوسه ډیپلوماتیکي هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې. د نګورنو قرهباغ خپلواکي تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی. د روان میاشتې په سر کې د اذربایجان جمهور رئیس علیف صلاح شو چې د مسلې د حل په مقصد د ارمنستان له جمهور رئیس سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په یو لیک کې د علیف دا پریکړه ستایلې ده. د مصر په مرکز قاهره کې په زرګونو حکومت ضد کسانو لارو کوڅو ته لاریون کړی او د پوځ د مخالفو 240 کسانو د مړینې دوهمه کلیزه لمانځي. مظاهره کوونکي د غراز د پوځ لخوا د پخواني جمهور رئیس محمد مرسی لری کول هم غندي. د دوشنبې په ورځ په سلګونو مظاهره کوونکي د قاهرې تحریر میدان کې راټول شوي ول او د پوځ پر ضد د 2011 کال د پاڅون یاد پر ځای کړ. په دې ورځ اعتراض کوونکو د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل او په میدان کې پر هغه څلي سور رنګ واچوه چې د پوځ ملاتړي حکومت جوړ کړی دی. حکومت دا څلی د ټولو هغو کسانو په ویاړ درولی چې د حسن مبارک د رژیم پر ضد انقلاب کې وژل شوي ول. او یو سمندري توپان د دوشنبې په شپه د ایټالیا ساردینیا ټاپو وځپه او له امله یې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د ساردینیا والي اوګو کاپیلاچی د مړو شمېر تایید کړی او وایي د توپان له امله د یوې کورنۍ د څلورو کسانو مړۍ تازه میندلې دي. ویل کېږي چې د ایټالیا شمالي ښار اولبیا تر ټولو سخت ځپل شوی ده. په دغه ښار کې شاوخوا 5000 کسان ژوند کوي او د ښار زیاته برخه تر اوبو لاندې شوې ده. په سیمه کې زیات شمېر ښوونځي تړل شوي او د هوا پیژندنې ادارې د نور باران د ورېدو اټکل کړی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست برابر کړی او د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا استولی دی. فیفا یا د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخابات موسسه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دوی ته د دې زمینه نه وه برابره کړې چې د شکایتونو پر څېړلو باندې څارنه وکړي. دغه راز په روانه خپرونه کې دا هم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو جګپوړو چارواکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغانستان سره د امنیتي تړون په اړه معلومات ورکړي دي. د کونړ ګڼ شمېر ځوانان وایي چې امریکا سره امنیتي تړون د افغانستان په ګټه دی، خو باید پکې پر افغانستان د بهرني یرغل د مخنیوي موضوع یاد شي. د دا نور ریپورټونه سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوب له میدان او ورزشي پروګرام او کورکلې اوري. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځني چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شي او په لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 چپه په ډیر صفا ډول واوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروسته لیست برابر او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې ده. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په لیست کې یو لړ بدلونونه هم راغلي دي. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د کاندیدانو په اړه شکایتونه او اعتراضونه په ډیر دقت سره څېړل شوی دي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له مخکنه ویلي چې دوی به د کاندیدانو وروسته لیست ډیر شر اعلان کړي. نسیم شفق او د موضوع تفصیل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کڅه هم د کاندیدانو وروسته لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره، خو وایي د کمیسیون حق لري چې د انتخاباتو تر ورځې د کاندیدانو په لیست کې بدلون راولي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وویل چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو په لیست کې یوازې یو بدلون راغلی دی چې هغه هم یو کس په کې زیات شوی دی. د نوموړي په خبره د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له ډلې نه څلوېښت تنه حذف، خوشپګه یا نور اضافه شوی دي. خغلی سعادت د سه‌شنبه په ورځ په یو خبری کانفرانس کې وویل چې د انتخاباتو تر ورځې دوی د حق لري چې د شکایتونو پر اساس کاندیدان زیات او یا هم کم کړي.
منګه بل دین ورسته هم حتی په نهایی لیست نه هم ځینې کسان حذفو تر د انتخاباتو ورځې پورې. منګه کچیره پیدا کړ چې څوک تابعیت لري، د چا تحصیلي اسناد مشکل لري، کومه په جرمی مواردو کې د محکمې قطعی حکم پیدا کړ، او په هر هغه مسایلو کې چې د کاندیداتوري معنی ګرځي دا کسان منګه حذفو.
خو ښاغلی سعادت د جمهوری ریاست د کاندیدانو په لیست کې د زیات شوي کس نوم څرګند نه کړ او وی ویل چې دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له صلاحیتونو څخه بلل کیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون منشي نادر محسنی پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو له لیست څخه یو شمېر کاندیدان حذف شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان په دیرشمه نیټه د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو لمړنۍ لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته استولای وو. په دې لیست کې د جمهوری ریاست لاستنه او د ولایتي شوراګانو شاوخوا 2500 تنه کاندیدان شامل وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې موده کې دوی د کاندیدانو پر ضد څه باندې زر اعتراضونه ترلاسه کړي وو چې څېړنو یې له ټاکلي مودې دوه ورځې زیات وخت ونیوه. د دې کمیسیون مشر ښاغلی سعادت وویل چې دوی شکایتونه او اعتراضونه په دقت څېړلي او حاضر دي چې په اړه یې اسناد وړاندې کړي.
کمیسیون د خپل د فیصلو په اړه پوره اسناد لري او د خپل هر فیصله نه موږ دفاع کولای شو، یعنی د معتبر سند په اساس باندې موږ حکم کړی. اکثر ولایتو کې ډیرو کسانو د خپل د بکالوریا سند په تصویري ډول باندې جوړ کړی. خلک په دې برخه کې موږ سره مرسته کوي شي، نور ولس هم په دې کې مرسته کوي. دا په دې معنی د انتخاباتو په مشروعیت باندې مثبت تاثیر کوي.
لا تر اوسه نه ده معلومه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راروانو انتخاباتو د کاندیدانو وروستۍ لیست څه وخت اعلان کړي. خو د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته مخکنه ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا دوی ته د لیست له رسیدو سره سم به اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو کاندیدان تر ډیره په تحصیلي اسنادو کې د تصویر له عمله لست نه لري شوی او ټول هغه کسان یې څارنوالۍ ته معرفي کړي چې تصویري اسناد دوی ته وړاندې کړي وو. د کمیسیون همداراز وویل چې د جمهوری ریاست د یو شمېر کاندیدانو پر ضد هم د اختلاس، اداري فساد، قتل، د ځمکې د غصب او جنگي جنایتونو شکایتونه شوي چې د دوی لخوا عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوي تر څو په اړه اجراءات وکړي.
پوامور دل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروسته لیست برابر کړی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې ده. ټاکل شوی ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا لیست ډیر شر اعلان کړي. اخوا فیفا یا د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوی ته د دې زمينه نو برابر کړي چې د شکایتونو پر څېړلو باندې څارنه وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څېړلو پروسه بشپړه کړې ده او لا لکه څنګه مو چې واوریدل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د جمهوري ریاست دولتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست هم سپارلی، خو فیفا چې پر انتخاباتو یو څارونکی ارګان دی وایي چې د کاندیدانو اسناد د مدني ټولنې له څارنې پرته څېړل شوي دي. زموږ همکار احمد زبیر شمن د فیفا له رئیس جانداد سپینغر سره خبرې کړې. ښاغلی سپینغر، په دې اړه وایي
اول خو په دې خاطر چې یو بل قدم د انتخاباتو د ورځ په طرف باندې تکمیلی کړي، یو مثبته خبره ده په ټول کټال کې. مګر دا پروسه څنګه تیره شوه په دې رابطه باندې زموږ کتنې دا دي چې د صرف د شکایاتو د اورېدنې مرحلې ته ناظرین لکه زموږ غوندې همداسې مطبوعاتو دوی لاسرسی لروده، خو هغه جلسی چې کمیسیون د شکایاتو د بررسی د شکایت پر رابطه لرودلی دي، بررسی د اعتراضاتو پر رابطه او همداسې فیصلو پر رابطه لرودلی، هغه جلسی متاسفانه هغه ته موږ لاسرسی نه لروده. سره د دې چې قانون د تشکیل و صلاحیت څلوېښتمه ماده واضح هم دا تاکید کوي چې دا جلسی باید د مطبوعاتو او د ناظرین په مخ خلاصې وي، دا لاسرسی متاسفانه موږ ته زمینه برابره نه شوه. بل مشکل دا و چې هغه طرزالعمل چې د شکایات او اعتراضونه د هغه د مخې نه هغه ته رسېدنه کېدله، هغه پروسیجرونه، هغه متاسفانه سره دې چې موږ فکراتو دوی نه غوښتي دي، موږ زموږ په اختیار کې نه وو، حتی موږ نه توانېدو چې هغه نظارتي میتودولوژي د هغه په اساس عیاره کړو. دغه د اندېښنې مسله ده، ځکه دا د شفافیت لپاره ډېر ضرور و چې موږ حضور ولرودلی وی.
پوښتنه دا ده چې آیا د تاسو ناظرین کله هم هلته مراجعه وکړله؟
موږ په کراتو ما مخکې ورته ویل چې ګوري قانون وایي چې د رسېدنې د شکایتو رسېدنې موارد کوم جلسې چې دي باید هغه علني وي. دوی دغه یو برخه د شکایاتو چې هغه سامې شکایات یا د شکایتو اورېدلو مرحله وه هغه خلاص جلسو کې د اړ کړل موږ ته حضور لرو ده، خو کله شکایت در رسې کېدل همداسې فیصلې کېدلې د شکایتو پر اړه باندې باسونه وو، هغه نور اجرات هغه ته موږ لاسرسی نه لرو
ده. یعنی تاسو ته بلنه نه ورکړ شوې چې راسي او زمونږ د چیرنې وګوري زمونږ د فیصلو نظارت وکړي؟
نه نه، بلنه ته موږ ترې غوښتنه وکړه، بار بار رسمي مکتوبونه ورولېګل شي موږ ته اجازه راکړي او ما هم داسې هغه طرز عمل د شکایتو د رسیدنې زمون په اختیار کې راکې یو کافي چې مونږ ګورو څومره قانون سره برابر دی، څومره عادلانه والی تضمینول شي، هغه طرز عمل لا ته دوی زمون په اختیار کې رانه کړ. دغه نن زمون تم دا و چې حداقل نن په دې کانفرنس کې کمیسیون د شکایاتو به دغه طرز عملونو پر اړه پروسیجر چې دوی استفاده کړي معلومات ورکي، او دغه کاندیدان چې اضافه شوي دي حداقل دوی پر اړه معلومات ورکي، د دوی قضایات شوي کې څومره شوي، دغه ډیر مرسته کولای شو چې شفافیت رامنځته شوي.
فیفا یا د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې مشر جانداد سپینغرو چې وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوی ته د دې زمینه برابره نه کړه چې د شکایتونو پر څېړلو باندې څارنه وکړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او دوستانو ک انټرنیټ لری د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو جکپورو چارواکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته له افغانستان سره د امنیتی تړون پړه معلومات ورکړل. تر همش په کابل کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د امنیتی تړون پر جزئیاتو خبرې کړې وي او ویلي وو چې یو موافقه تر رسیدلې، خو تازه خبر شوی جزئیات پر دې دلالت کوي چې لا هم په ځینو برخو کې اختلافات شته. د موضوع تفصیل له احمد شبرولو.
کانګرس یو شمېر نشته کسان وایي چې امریکا له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د تړون په مسوده کې پر دې خبرې ټینګار کړی دی چې تر 2014 کال وروسته باید په افغانستان کې امریکایي پوځیانو او قراردادیانو ته د افغانستان د محاکمو په وړاندې قضایي مسؤلیت ورکړل شي. دغه مسله به مشورتي لویه جرګه وڅېړي او ولسمشر کرزي ورل مخه ویلي دي که امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي باید د شپې په مخه له تلاشیو لاس واخلي. اسوشیټډ پرس اژانس کانګرس ته د نږدې کسانو په وینا څرګندوي چې دوی د دې تړون د مسودې یوه کاپي ترلاسه کړې ده او په هغې کې دا خبره هم شوې ده چې د امریکا حکومت او هغه کمپنۍ چې په افغانستان کې پاتې شي هغوی به افغان حکومت ته مالیه نه ورکوي او امریکایي پوځیان که چېرته قانون تر پښو لاندې کوي د افغانستان په محکمو کې به نه محاکمه کیږي او په امریکا کې به محاکمه کیږي. په دې مسودې کې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو شمیر نه دی څرګند شوی، خو دا پکې ویل شوي دي که چېرته د امریکا حکومت وغواړي نو پوځیان یې د کابل بهر هم په عملیاتو کې برخه اخیستلی شي. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی جمهور غوښتونکی باب کراکر وایي زه د مالیو له مسلې سره او د پوځیانو او ملکي امریکایانو د قضایي مسؤلیت له مسلې سره موافق یم، خو لا هم یو دوه داسې موارد شته چې تر اوسه پرې موافقه نه ده شوې. اسوشیټډ پرس اژانس د ډیموکرات ګوند د یو سناتور باب منندس خبره هم راخیستې ده چې وایي د تړون په لوی برخه موافقه شوې ده، خو دغه سناتور په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی د دوشنبه پر څرګنده کړه چې په کابل کې تیره میاشت موافقه شوې وه، خو بیا هم د دې تړون په اړه په طبیعي ډول بحثونه روان دي څو تر وروستۍ موافقې مخکې هم پر دې مسلې کار وشي. جین ساکی زیاته کړه چې دغه تړون د دواړو لوریو په ګټه دی او امریکا د افغانانو له لوري د سلام مشورو هڅو ته احترام کوي. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیزی وویل د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو تلاشي د افغانستان حاکمیت تر سوال لاندې راولي او دا د افغانانو ابتدایي حق دی چې د شپې په مخه یې څوک کورونو ته ورنشي. تر اوسه د کانګرس غړیو ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې د امنیتي تړون په اړه په جزئیاتو علني خبري وکړي، خو د اسوشیټډ پرس اژانس په باور دغه تړون د ولسمشر کرزی د حکومت لپاره دا اهمیت لري چې تر 2014 کال وروسته به امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د اوباما د ادارې لپاره یې اهمیت په دې کې دی چې د خپلو هڅو لپاره به یو قانوني چوکاټ پیدا کړي. د اسوشیټډ پرس اژانس په باور امریکا غواړي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او ډاډه شي چې دغه خاوره په راتلونکي کې د القاعده په پناه ځای نه بدلی شي.
دوستانو د احمد شیبر په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو جګ پوړیو چارواکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته له افغانستان سره د امنیتي تړون په اړه معلومات ورکړل. د کونړ ځوانان وایي دوی امریکا سره د کیدونکو دفاعي تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کوي، خو له جرګې غواړي چې په امریکا داسې شرایط ومني چې په افغانستان کې جګړې او د پردیو لاسوهنې ته د پای ټکی کېږدي. روح الله انوري په ریپورت راستولی.
په کونړ کې ځوانان وایي چې نږدې څلور کاله کېږي چې د یاد ولایت په سرحدي ولسوالیو د پاکستان د پوځ له لوري هر ورځ او شپه د توپونو درنې توغندۍ راویشتل کېږي چې تر اوسه پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
زما نوم محمد ناصر منازی د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. مشورتي جرګه چې اوس د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره جوړیږي، موږ ټول افغانان دې ته په خاص سترګو ګورو، بلکې ملاتړ یې کوو. مر ژوبلې روانې دي، د جنګ لمنه ورځ تر بلې پراخېږي، د ګاونډیانو مداخلې زیاتېږي. اوس هم د پاکستان نه توغندي زموږ په خاوره راځي، اما موږ سره داسې یو څه نشته چې بېرته د خپل ځان ځواب ووایو.
زما نوم سلیم دی. د دې ولس لپاره پکې خیر دی، د دې وطن لپاره پکې خیر دی. زموږ په سیمه کې یا په ګاونډ کې هغه څوک واقع دي چې نه غواړي زموږ هیواد جوړ شي او افغانان په خپلو پښو باندې ودرېږي.
دوی وایي د جرګې غړي او د افغان دولت استازي باید امریکا سره یو داسې دفاعي تړون لاسلیک کړي چې پکې د افغانانو د امنیت ساتنې او په افغانستان کې د هر بهرني او ګوندي د لاسوهنو د مخنیوي ضمانت ورکړل شوی وي.
زما د یو افغان په توګه باندې دا غوښتنه ده تړون دمزا شي، خو د افغانانو ژوند دی وژغورل شي، د افغانانو د وینو بهیدل دی بند شي، او هغه څه چې مزا کیږي باید دواړه لوري ورته په صادقانه توګه د عمل جامه واغوندي.
زبی الله کامران يم د مرکز اوسیدونکی. موږ د دغه جرګې ملاتړ کوو، خو چې امریکا زموږ د هیواد د ارضي تمامیت خلکو په خاصه توګه د سرحداتو ساتنه وکړي او هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې نظامی او سیاسي لاسوهنه وکړي.
که دغه تړون لاسلیک کو بیا هم د ګاونډیو له ستم او یا د هغې د بریدون نه خلاص شيږو. دغې ته باید جرګه ډېر پام وکړي چې واقعا امریکا باید یا زموږ خپل ځواکونه داسې مجهز کړي چې هر ګاونډي کې به موږ تیری کوي چې موږ د دې وړتیا او توان ولرو چې بېرته ځواب ورکړو.
د امریکا سره باید په دغه تړون کې دې ټکي ته اشاره وکړي چې په افغانستان باندې د بل لوري کوم گزار کیږي دا خلک به زموږ په دفاع کې د افغانانو تر شا به ولاړ یو.
کوم دفاعي تړون چې امضا کیږي باید په دې کې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي، چې په موږ باندې د ګاونډیو هیوادونو د خوانه کوم تاروس کیږي، امریکا باید دې ته به په کلکه جواب ووایي.
کونړي ځوانان وایي که چیرته په تړون کې د افغانستان د سرحداتو او افغانانو د ساتنې ضمانت ور نکړل شي، جګړه او افغان وژنه دوام وکړي، نو بیا دغه تړون ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د هلمند مسؤلانو د کوکنارو پر ضد د کمپاین په هدف په هغه سیمو کې عملیات پیل کړي دي چې لا هم وسلوال پکې موجود دي. د اټکل مخې سکال به په هلمند کې ډیر کوکنار وکرل شي. د دې عملیاتو په وړاندې سخته جګړه هم شوې ده. ویل کېږي وسلوال د کوکنارو د کښتونو څخه دفاع کوي، نو ځکه په یو شمېر سیمو کې خپل وسلوال ځای پر ځای کړي دي. په دې اړه نور حال لسیمې په دې رپورټ کې اورو.
پروال مریز کال کې د کوکنارو په ضد د کمپاین لپاره د پیل سو عملیاتو لومړی ځل دی چې پر افغان سرتیرو سخته جګړه کېږي. په نوې ولسوالۍ کې ملي اردو د لومړي کنډک کمانډان غلام محمد وای وسلوال د مارجا او نوې ولسوالۍ په دې ګډه سیمه تریخ نه ورکې. د دې لپاره راټول شوي وو چې خلک د کوکنارو کرل ته واڅوي او د کوکنارو د کمپین پر مهال د هغوی د ماتولو مخه ونیسي. دوی عملیات تېره ورځ پیل شوي دي او تر دې دمه دوام لري.
دیوالونه سوري کول د هغه تر کشونو نه انداختونه کول خصوص موږ عسکر دي ته مجبور کی چې په هغه انداخ وکړو او ملکی خلک طرفات ویني. نو ماشومانو کې ځان نه پټول یا په عجزو کې ځان نه پټول پاسکرو په غزمو باندې انداختونه کول بیا د خلکو د پیشنهاد او شکایتونو په اساس او زمونږ د کشمیر راپورونو اطلاعاتو مطابق موږ مجبور شو یو عملیات پلان کړو.
غلام محمد وای په دې عملیاتو کې د یو کمانډان ملا طاهر تر څنګ څلور تنه وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي چې د دوو مړي د جنگ پر میدان پته شوي دي. دوی وویل په دې عملیاتو کې چې تر دې دمه روان دي د ملي اردو او ملي پولیسو لور ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا د کوکنارو د کښت په ضد د کمپاین لپاره لومړنی پوځي هڅې دي. د نوې ولسوالۍ د پولیسو مسؤلین وایي غواړي د سیمې مخکې له رسمي کمپاین څخه د وسلوالو نه پاکې کړي او وروسته د هغه کوکنارو په ضد چې کرل شوي دي کمپاین وکړي.
د نوې ولسوالۍ ملي اردو او ملي پولیس په ګډو سره د کښت کوکنار پر ضد باندې عملیاتونه پیل کړي دي، ځکه چې موږ په دې وطنو کې ډېرې جلسې هم ورته کړي دي، خلکو ته مو اما پوهاوی ورکړی دی.
موږ انشاءالله سل په سل کې د ادمن د وطن د خلکو په همکاري باندې او زموږ په اتفاق باندې چې دښمن ته ماته ورکړو.
د یوازې د تریخ ناور سیمه نه ده چې کوکنار پکې کرل شوي دي. ویل کېږي سږ کال د هلمند اکثرو کروندګرو نیت کړی دی چې کوکنار وکړي، خو د مارجا او ناوې ولسوالۍ ترمنځ تریخ ناور سیمه په تیرو څو کلونو کې د کوکنارو په ضد د کمپاینونو او عملیاتو پر مهال د امنیتي سرتیرو لپاره یو خونړۍ سیمه یاده شوې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او ری پاکستاني وسلوالو طالبانو غواخ کړی چې د پاکستان بیلابیلو خارونو ته د خپل مشر حکیم الله محسود د وژنې د بدل اخیستو په هدف ځانمرګي برید کون کې لګلی چې په دغه سیمو کې امنیتي ځواکونه دولتي ودانۍ او سیاسي مشران پنخ کړي. په اړه له پیښور زمونږ همکار رپورټ لري.
د پاکستانی وسلوالو طالبانو مرکزی ویان شاهد الله شاهد خبرداري ورکړی چې د پاکستان ډیرو خارونو ته ځانمرګي برید کړل لګلی سو په دغه خارونو کې امنیتي ځواکونه دولتي ودانۍ او سیاسي مشران پنخ کړي. پاکستانی رسنیو د شاهد الله شاهد له قوله خبر ورکړی چې پاکستانی وسلوالو طالبانو د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د خپل وژل شوي مشر حکیم الله مسعود د بدل اخیستو په هدف په نږدې راتلونکي کې د پاکستان په ډیرو خارونو کې د لویو تروریستي بریدونو خبرداري ورکړی دی. راپور همداراز لیکي چې د پاکستانی طالبانو نوی مشر ملا فضل الله ګواښ کړی چې له حکومت څخه د بدل اخیستو په هدف په دغه هیواد کې د واکمن ګوند او یو شمېر نور ګوندونو مهم غړي په نښه کړي او دوی ته به د امریکا د ملاتړ درس ورکړي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوه حسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خای پراتونکو کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیرو خارونو کې وضعیت خراب شي او په خبره وسلواله تل عام خلک په نخښه کړی دي.
د خدای خلک چې کوم دي هغه افغاني طالبان دي هغه پاکستانی طالبان دي دی خو مخکې هم دې ته نه دي کتلې چې حالات کتي که خراب دي حکومت خبرې کوي نه کوي. دوی خو همیشه ټارګټ کړی دی تاسو خپل پته د تاسو چې په پیښور کې عام خلک عام ولز زمينه بازار نه راوخله د پیښور د چرچ تما کې پوري کچرې دا په شل شوي نه دا یا د ملټنټ سکم دی یا د دهشتګردي یا د سختريزه ټوله چې کوم ده هغوی ته به ډېر نقصان وي. چېرته وختي به نقصان کېږي، په پېښور کې به کېږي، په ډسترخان کې، په سوات کې، په خیبر پختونخوا کې، ایون په پاکستان پنجاب ټول کې به کېږي، خو دا ماته وختي ښکاري.
د خیبر پختونخوا یو تنجک پوړي امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د وسله والو طالبانو تر ګواښ وروسته یې په ښار کې تلاشي عملیات پیل کړي دي او د دولتي ودانیو او سیاسي مشرانو امنیت یې زیات کړی دی. د یادونې وړ ده چې د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني وسله والو طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته پاکستاني طالبانو ملا فضل الله خپل نوی مشر وټاکه او نوموړي له پاکستاني حکومت سره له خبرو اترو انکار او د خپل پخواني مشر د غچ اخیستو اعلان وکړ.
و موریدل چې د پاکستانی طالبانو لخوا د پاکستان حکومت امنیتی ځواکونو او دولتي تاسیسات ته نوې ګواښ شوې ده. په دې اړه مول ذبیح الله شفق څخه لپی خبر رپورت اوریده. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه اوري، له لوبل میدان ورسی شیخ خبرونه او کور کله. خو اوس دوه نیمه بجې کېدونکې د جنقا الکوزیبه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو اوریدو کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمیر 11 ته ورسېده. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نئی له افغان حکومت غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسۍ د قانون مسوده د ډېر ژر ملي شورا ته د تصویب لپاره واستوي. د بغلان ولایت چارواکي وایي دوه تنو وسله والو کسانو پر یوې ښځې د خلکو په مخ کې جنسي تیری وکړ. د لبنان په مرکز بیروت کې د ایران سفارت ته نږدې دوه چاودنه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه غوښتنه منلې چې وایي پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د ستر خیانت په تور په یوې خاصې محکمې کې محاکمه شي. په عراق کې 12 تنه بندیان چې د تروریزم په اړوندو جرمونو محکوم شوي ول اعدام شوي دي. یو سمندري توپان د دوشنبه په شپه د ایټالیا ساردینیا ټاپو وځپه او لامل لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د مصر په مرکز قاهره کې بزرګونو حکومت ضد کسان لارو کوڅو ته وتلي او د پوز د مخالف او 240 کسانو د مړینې دوهمه کلیز المانزي مظاهر کون کې د غراز د پوز لخوا د پخواني جمهور رئیس محمد مرسی لري کول هم غندي. او تما د چې د ارمنستان او ازربایجان جمهور رئیسان سرش سرکزیان او الهام علیف بنند نګور نه قرباغ د مسلې د حل په مقصد د اوتریش په مرکز ویانا کې خبري وکړي.
لوبو لمیدان
بیوټیفلی هیت واز ان دی ایر بٹ نو چانس.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو لمیدان سپورتي پروگرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. د لوبو مینوالو په دې پروگرام کې د افغانستان د والیبال فدراسیون ل رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی سره د والیبال په پرمختګونو خبرې اوري. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 میلادي کال شلاوره نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې تر دې دمه دوه لوبې ګټلې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل افغانستان په خپل وروستۍ لوبه کې د پاپوا نیوګینی ټیم ته چې هیڅ ماته نه درلوده په شپږو وکټو ماته ورکړه او د لوبې امتیازونه خپل کړل. افغان ټیم لدی مخکې سکاټلند ته ماته ورکړې وه خو لومړۍ لوبې په هالند بایللې. افغانستان نړیوال جام ته د ورتګ په خاطر سلور نورې لوبې هم لري چې په خې امتیاز باندې په ګټلو سره به د بي په ګروپ کې په درې غوره ټیمونو کې راشي او ریوال جام تبا لار پیدا کړی. د کابل د فوټبال لمړی لیګ سیالۍ د اردو ځوانانو ټیم وګټلې. د کابل د فوټبال فدراسیون یو مسول بشیر قیومی ازادي رادیو ته وویل د اردو ځوانانو او پامیر ټیمونو د کابل د لمړی لیګ په پایلوب کې سره مخ شول چې لوبه 2-0 د اردو ځوانانو وګټله. د غدواړو ټیمونو د کابل د غوړ لیګ سیالۍ ته لار پیدا کړه. د کابل لمړی لیګ سیالۍ د 14 ټیمونو ترمنځ په غازی سټیډیوم کې پیل شوې وي. او د هند او نړۍ د کرکټ ستوري سچن تندولکر د رواني اونۍ په سر کې له کرکټه خدای پاماني وکړه. سچن تندولکر چې د کرکټ په ډګر کې شاوخوا 23 کاله د هند لپاره لوبېدلې د خپلې 200 میچس لوبې په تر سره کولو سره له کرکټ سره مخه وکړه. سچن چې اوس مهال 30 کلن دی پروسه کال د هند پارلمان په غړیتوب نازول شو او وایي چې په یو خو وخت کې له کرکټ سره مخه کړي. د کرکټ د نړیوال شورا د راپور لمخې تندولکر په 1440 نړیوالو سیالیو کې برخه اخیسته چې ټول ټالی 4,350 منډی کړي او د سلو سلیزو د وهلو ریکارد هم لزان سره لري. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. را به شو د پروګرام د اصلي برخې په لور. ښاغلی پوپل زای ستړي مشه په خیر راغلی.
مننه تاسو هم ستړي مشه وایم او د ازادۍ د ښکلي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
پوپل زای صاحب، د افغانستان د والیبال د ملي ټیم یا د ټاکلو په هدف په زونونو کې سیالي پیل شوې دي. دا راته وایي چې په کومو زونونو کې دغه سیالي تر اوسه پیل شوې، تر سره شوې دي او په کومو ولایتونو کې دغه سیالي دوام لري؟
مننه. موږ تر اوسه پورې وکولای شوې چې په دوو زونونو کې دا سیالي سرته ورسو. لومړی زونی مسابقې یا سیالۍ مو په شمال شرقي زون کې د قندوز په ښکلي ولایت کې وې. دویم سیالۍ مو په شمال ولایت کې د بلخ د شمال زون د بلخ په ولایت کې ترسره شولې او ان شاء الله ډیر زر به په مرکز کې د مرکز زون سیالۍ برگزار کوو چې راتلونکې هفته به ان شاء الله د په مرکز په کابل کې کیږي. د کابل څخه لس ټیمونه او نور مرکزی ولایتونه هم دعوت شوي دي چې اشتراک پکې وکړي.
دغه هدف فتابند د ملي ټیم لپاره د لوبغاړو انتخابول وي که څنګه؟
بله، د دې یو هدف دا دی چې موږ ښه چهرې، نوې چهرې د والیبال ملي لوبډلو ته پکې پیدا کړو او انتخاب کړو. او دویم دا دی چې د دې زونونو څخه به د دې زونی سیالیو څخه به لومړی مقام ټیمونه د قهرمانانو لیگ ته یا چمپیونز لیگ شته والیبال د روتونکو کال کې د نوروز پښپو کې بکیږي اغه ته لار مومي.
مننه. چمپیونز لیگ تیر کال هم وشو، ستاسو په نظر سکل به څومره توپیر ولري د تیر کال په نسبت؟
یو توپیر دا دی چې تیر کال مو د هر زون څخه دوه ټیمونه را دعوت اول یا لارې موندل. سکل به د هر زون څخه کېدی شي یو ټیم نهایت چې هغه زون نشي ډیر ولایتونه پکې دی، په غو کې به دوه ټیمونه اشتراک وکړي. نو د ټیمونو تعداد کم دی پکې او د سیالیو یا د دې سیالیو سطح به نسبتا لوړ وي او سیالۍ به په سخت لو سره سرته رسیږي. رقابتونه د ټیمونو ترمنځ ډیر زیات شوي دي او نوې سیرې هم پکې لیدل کی.
څو وخت مخکې د ساحلي والیبال سیالۍ هم وشولې. ساحلي والیبال تر څومره په ولایتونو کې پرمختللی یا څومره لوبغاړي د دغه لوبې لیوال دي؟
الحمدلله په ټولو ولایتو کې ډیر علاقمند او مینوال لري، خو دا لوبه یو نوې لوبه ده په افغانستان کې. خپل ستونزې هم لري، یو عمده ستونزه نه لرل دي ساحلی والیبال د میدانونو پاک لدی. موږ د جال او د توپ امکانات ځان سره لرو چې ټول ولایت ته انشاءالله ورکو ورکړی مو دي، اما میدانونو جوړول لږ وخت زمان ته ضرورت لري. په زمن کې د قوانینو سره بلدیت یو بل چالنج دی. د فدراسیون پر مخ کې چې موږ طرز العمل په دری او په پښتو باندې جوړ کړی دی، د ولایت هم استولای خو بیا هم ستونزې پکې شته دي. خو یو ښه لوبه ده ځکه په ډیر کم مصارف باندې دا سر ته رسیږي او د دوه او یا نهایت د څلورو کسانو په واسطه باندې کولای شي چې یو ښه لاسته راوړنه په هر ولایت کې د هر ولایت لپاره وي.
ښاغلی پوپل زای، په اوس وخت کې د افغانستان کوم ټیمونه ښه لوبه کوي؟ داخلي ټیمونه چې کوم دي د افغانستان په کچه
پیاوړي ټیمونه د مرکز په سطحه او د ولایتو په سطحه، د خوست ولایت، د بلخ ولایت، د فاریاب ولایت یو نوی ټیم ایجاد کړی، ډیر ښه وځلیدلو د شمال په زون کې. تخار دا سرته د تخار ولایت لوبډلې د قهرمانانو لیگ ته لار موندلې ده. نو یو تیر کال هیڅ لار موندلې نه وه، نو سږ کال هغوی یو نوی ټیم دی چې د دې سیالۍ کې به حصه اخلي. په زمین کې د هرات په ټیم کې هم ډیر تغییرات راغلي دي. نونس کلن هلکان چې قد قامت یې د دوه مترو څخه لوړ دی یا درې څلور کسان هغوی روزلې دي. نو امیدواری شي دا سرته به نوې څهرې وي پکې او ښه لوبه به خپلو وطنوالو ته وښيي ټیمونه.
نړیوالې مسابقې به افغانستان کله کوي؟ آیا داسې په پلان کې لري چې افغان ټیم بهر ته ولیږي که څنګه؟
موږ راتلونکي کال ته تصمیم دادی چې ملي لوبډله بهر ته ونه لیږو، بلکې د نورو ملکونو ملي لوبډلې افغانستان ته را دعوت کو. انشاءالله چې د نوروز په ورځو کې به یو همسایه ملک افغانستان ته را دعوت شي او یو دوستانه مسابقه چې د نوروز جام په نامه باندې به غسیاله یادیږي، په غو کې به ایسه د افغانستان ملي لوبډله اخلي. او ځکه چې افغانستان د نوروز د میلې میزبانی هم لري، نو موږ غواړو چې نوروز خوشحالۍ په سیالیو او د والیبال په سیالیو کې نور هم خپلو وطنوالو ته ډالۍ کړو. او داسې یو تصمیم لرو چې نور به افغانستان ملي لوبډله په خارج کې کم لوبه کوي، خو خارجي ملکونه به ډېر دلته را دعوت کوي.
د والیبال په فدراسیون کې اوسمهال څومره ستونزې شته ستاسو په نظر؟ څومره ستونزې ګورئ او څومره د دغو ستونزو په حل کې تاسو خپله کوښښ کړی دی؟
زه فکر کوم چې نه تنها په د والیبال په فدراسیون کې بلکې په ټولو فدراسیونو کې بلکې په ټولو ډګرونو کې موږ ستونزې لرو. عمده ستونزه نه لرل د میدان او نه لرل د ځای د ملي لوبډلې لپاره. زه په زغرده سره ویلی شم تر څو چې د دولت خصوصا د المپیک ملي کمیټه او تربیت بدني ریاست د فدراسیون ملي لوبډلې ته مشخص جمنازیم ورنه کړي، نو توقع دې هیڅکله نه کوي چې ملي لوبډلې دې زیاتې راسترانې په نړیوالو سیالیو کې یا آسیایي سیالیو کې ولري. دا عمده ستونزه ده. تر اوسه پورې هم څومره چې ستونزې د فدراسیون وي هغه په خپله فدراسیون حل کړي دي. نهایت موږ ویلی شو چې 15-30% پورې به د ملي کمیټې المپیک همکاري نور ټول 90% امکانات چې فدراسیون کې موږ وینو هغه په خپله د فدراسیون اعضا او خپله فدراسیون ځانته امکانات را پیدا کړي دي. موږ وکولای شوی چې په پانتونو کې مختلف ټیمونه د والیبال ایجاد کو. په دې نږدې کې مو د کابل په پانتون کې او د تعلیم تربیه د استاد پانتون کې دوه ټیمونه د خزینه او د محصلینو لپاره ایجاد کړل، او موږ امیدوار چې وکولای شو په دې راتلونکي کې د پانتونو ترمنځ سیالی تر سره کړو او ایجاد کړو. بل خصوص خصوصي پانتون ډیر په دې کې پیوړی دی او امکانات لري، ډیر علاقمند دي. نو موږ ورته آماده یو او امیدوار چې په دې پانتونو کې هم کلبونه زیات شي او وکول شي په سیالی کې ایسا واخلي.
بله، د افغانستان د والیبال د ملي فدراسیون مشر ښاغلی ډاکټر محمد یونس په فلزای له تاسو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. کور ودان.
اساس هم ډیره مننه کوم.
کور ودان. د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو له خغلی پوپلزی سره مخابره واوریدلی. دا وزمک اوسنۍ سپورتي پروگرام تربلی او موزه صفی الله ستانګ زای په پاک او بخون کې خلاص وره.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
قدر من دوستانو سلامونه مې ومني. د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني وده کې څومره ګټور ثابت دي لشي.
جنجالک داسیکا اربانی مستیکا
تم سی ټوډام چمت شوی ملتیا مو وکړی. درنو ورډونکو، لوبې اب ساتری د ماشوم لپاره یو ضرورت دی. ذهنیت ته وده ورکوي او د دې چمتو کوي چې له فکری اړخه پیوړی شي. تر وکلنی پورې د نجونو او هلکانو لوبې سره ګډې وي، خو تر هغه وروسته بیلیږي. روانشناسان وایي چې لوبې د ماشوم پنځګونی حواس قوي کوي، خوښي وربخي، او هغه ماشوم چې د لوبو زمينه ورته برابروي تازه ښکاري. لوبې هغه وخت کېږي چې مناسب ځای او د لوبو لپاره وسایل وي. د کابل په کارتیناب کې داسې ماشومان سره غږېدل یو چې په ګډه لوبې کولې.
اقبال
جان، دلته څه کېته؟
زه مستیکه وم.
دا شهر باندې مستیکه دا چی دې خورتوې کنه؟
جنجالک.
دا جوړ کړه څنګه می جوړې؟
دا سیکه.
ها، دین چې جوړیږي؟
دین هڅه.
ام دا اوس دې چې تر جوړ کړی؟
موټرک.
موټرک، دا موټرک به څه کې؟
اربانې مستیکه وم.
ها، دا څنګه رنگ ده؟ شین.
شین.
او دا څنګه رنگ ده؟ صحیح ده؟
سور.
آفرین، دا سور ده. کومی او دیر خوخیگی؟
داغه.
ولی ده خوخیگی؟
دا افغانستان بیرد.
سرقم شاین باید تولاری؟
جنجالک.
بل؟
بل دش.
بل؟
بل تلویزیون.
تلویزیون؟ تلویزیون که به چه گوری؟
سوریال.
سوریال؟ کم سوریال؟
فولاد علمدار.
وین، فولاد علمدار که به چه خوخیگی؟
فولاد.
فولاد دی ولی خوخیگی؟
قویده.
قوي ده خا تم غوړی چې ماسی قوي سي درس وای درس لوبه کا ماسی قوي کېږي خا خیر سي
تم خیر سي
خا ته دې نمبر ته وای
نرګس
نرګس جنې څو کلنه
پنځه کلنه
خا پنځه کلنه اوس دلته څه کې
ساتري کې مستي
ساتري کې د چې دې پټی باندې ساتري کې
جنجلک
لدی جنجلک نه کوم شي ان جوړه
موټر
بل
کیک
بل
کوټی
کوټی اته چې هیڅیږي
موټر کوټی کیک
ته خو یو دنه کیک راته جوړ کړه کنه
دا
او ته جوړ کړه ښه سې 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 اوس جوړه کړه ته
دا سې
ښه
شین
ښه
زیر
ها
پیروزی
ها
بونجنی
ها
استیفچایی
ها دلو بشانو که دی بل چه خوشیگی
موترک گودی
گودی؟ گودی لاری؟
من می موترک گودی اخستر وغمات کرد گرون می
ګولاله چې د کابل ښار په وړکتون کې استاد ده ورسره غږیدلی هغه د لوبه غو وسایل راخی چې هر ورځ ماشومان لوبه پکوي
فرزان موږ د باغواش په ارتباط کوښنیانو ته معلومات ورکړی دي چې باغواش په افغانستان کې ست شیر باید چیرې وي
ښه دلته دا کړه کچرګه ده په هغه نهسته ده
او فرزان موږ کوښنیان ته وایو چرګ اگیا چی د هغه
چرګه
او چرګ اگیا چی او ورسته اگی څخه چې چان راځي دغه کوښنی تصور کوي چې څنګه وي عمل نو ښکار کوي
او دا چیرې دا ورتشکار
دا فوتبال میدان اور جوړ کړی دی دا گیندی دا جال دی دا ساحت فوتبال دی دا دوه گروپ دی دا گل پیکر دی او دی کار کوي
او دا خو کرسو دا نور چنی
دا هندسی اشکال دی چې کښنی ته تشریح کیږي او ورسته دا کښنیان کوید کیږي چې دا هندسی اشکال دی چې کښنی په دې شواج سره کولای شي چې دا شیان وپیژني
یعنی دا ټول شین چې موږ تاسو ویل تشریح کړ دا یعنی کله چې ماشوم دا ویني له دوه سره لوبي کوي او تاسو یو ته تشریح کوي د ذهنیت په واده کې مرسته کوي
فوق العاده کښنیان دغه نه برداشت نه لري چې په ویلو شی ثبت کوي په مغز په لیدو زیر ثبتوي لمس کوي ثبت کوي په خپل مغز باندې
ډیره مننه
تشکر
د ماشوم حق دی خو په دې شرط چې لوبونه مثبت خبرې ذهن ته انتقال کړي مثبت خبرې هغه وخت انتقالیږي چې د لوبو وسایل جنگي وسایل لکه ټوپک او فنکچر نه وي د لغمان اوسیدونکي عبدالصبور چې اوس پنګیری دی وایي هر وخت چې ماشومان په لوبو ویني جنگي وسایل ورسره وي هغه په پیل کې د ځان پاک لوي چې په ماشومتوب کې کومې لوبې په څه شي کولې
خو سه مونږ ورته وایي توپ ډنډه پم کوله وړکی توپ کې تیګه بم واچوله غیږی به په لوانی به خلک پیسې دار نه و په کلی کې به یو سړی پیسې درلود اغه دا له تو تو پونه بم جوړول ک کلاک بم جوړ یا به بد تو ډنده وا لاس الکان به ولاړو پټی په خو دغه تو پونه وم نو قیمته او چا خستم نش ما ډیر جوړ کړه ډیر مې پیتو بازی کړی ما خو شو دغه کوانی بم د شګو جوړولې بیا باغه و ډاله به یو خوش و ډاله به بل خوش نیم بش کتاب پیدا کړی کوانی ا به ورانه ولې مونږ به دی غورانه ولې چا پاتې بش یوغه به مش مرلې چار سړی بو غټه میدان به غټل دی ته منګه مات دا صبر په خوا شرایط خو بیغمی و کسی به کسی غرزدار نه و تو پک چا نه پیژن و زوړه کای ما شوم کله شین کو پیژن دا شکا پیژنی پیکا پیژنی تو پک ولی د بازار کې و ما شوم واخلی بل و ما ته مو واخ چې غبل ولی دا بل مو غړ د شي تو پک و تیری چې لیزری د شي رڼا کوي د شي کوي دا ما شومان ټول مغه سه مختشوی دا ضربه ولی دا منفرید من غړ غړ سړیو دا شان بم نه پیژند کوم وخت کې به دا رسمي گذشته چې راغلو دلته دی ظاهر په وخت کې داوود په وخت دلته به دا ټانګو نه وغه چې تیرې در موږ به وګو کې ګوتې نیولې چې درزار اوس وړکی ماشوم ټانګ ته وخیږي پاسر به ټانګ نهست دا شکایز ده د دای ټانګ ده او دای پلانه شو د کلشین کوب ده او دای تمانچه شو په لوبو کې مو اوس کوم دغه ساتیری لوبیم د توپک ده او تمانچه ده ټول پاکستان راځي پلاستیکی دکاندارانی خرڅي خلګي اخلي پټاقي دي
تجربه خو دلې چې په ډلې زلوبو کې د ماشومان ترمنځ صمیمیت زیاتیږي او اجتماعي روحیه پیاوړی کیږي هغه صمیمیت او نږدېوالی بیا تر اخر دی عمر نه هیروي د خوست اوسیدونکو احسان چې وزوان دی لاس پنځلس کسانو سره به یو ځای لوبې کولې. هغه ټولې تر اوسه داسې ملګري دي چې هر ورځ یو د بل له احوال نه ځان خبروي.
درې قسمه لوبه موږ زیاته کوله چې موږ په سلاح کې خو ورته اډۍ ویل کېږي، دوه کاڼې یا تیګې راخیستل کېږي، څنګ په څنګ هغې باندې بیا یو لرګی دفاع ایښودل کېږي، په دې باندې بیا د یو لرګی وهل کېږي چې کوم ځای ته ورسېد د هغې ځای بیا بل کس درته راشړي همدغه ځای ته. دوهمه لوبه چې ده موږ ورته پوکڼۍ وایو، خاورې به مې راخیستې، یو وړې وړې کڼې به مې جوړولې، ځینې به دېخوا پټېدلو، ځینې به یې خواته پټېدلو، بیا به دوی راتلل زموږ دغه وړې وړې پوکڼې به مې جوړې کړې وو، دا به یې پیدا کولې، ډنګولې به یې. او درېیم والیبال، والیبال کې زه خپله سنټر وم، سنټري مې کوله، دې کې ما ډېر زیات مهارت لرو. داسې لوبې هم وې چې شل پنځه ویشت کسان کلي ماشومان به و، هماغه ماشومانو سره چې لوبې کولې تر اوسه پورې موږ یو بیخي یو داسې ملګرتیا لرو چې تر اوسه پورې مو په زړه کې کینه او قصد نشته، محبت مو سره زیات دی. هر وخت تلیفوني تماس او ګپ شپ او چرې د شو ډېر زیات له ملګرتیا نه خوند اخلو. علت یې دا و چې موږ دغه شلو پنځه ویشتو یا دېرشو کسانو په یو ځای لوبه کوله، ان تر دغه وخته پورې چې کله مسل لسی نفرې شو، لاړو پوهنتونو ته ورسېدو، پوهنتونو نفرې شو، ډېر زیات خوند پکې و. اسمي لوبه کې
روانشناسان بیا د ماشوم د ژوند په بېلابېلو دورو کې د هغوی لوبې سره ویشي. د روانشناسۍ متخصص حاجي محمد بشرپال وایي چې تر یو کلنۍ پورې د هلک او جلۍ د لوبو وسایل که یو ډول هم وي فرق نه کوي، خو تر هغه وروسته دې بیل شي.
اول زیږون نه وروسته تر شپږو میاشتو پورې، تر اوو میاشتو پورې دوی ضرورت لوبو شیانو ته نه لري، صرف د زنګون د پاسه کولی شي. مثلا هغه شکلونه چې هغه د حیواناتو وي، په جذابو رنګونو باندې وي، د هغو د زنګو د پاسه راوځړول شي، تپل هغو ته وګوري، تر څو د دوی د بصري حس یا د لیدلو حس مثلا ژوندی شي، هغه تحریک شي. د هغو نه وروسته که کومه د واضح شیان چې شروع کېږي، تر یوه کلنۍ پورې جلۍ او د هلک دپاره، د دواړو دپاره یو شی دي، هر شی چې وي فرق نه کوي. خو وروسته د یو کلنۍ نه باید هر څوک د خپل شخصیت مطابق هغه وسایل چې په کار باندې وړي په بازۍ کې ورته تهیه شي، د خانواده او د خوا ورته واخیستل شي، که چیرې جلۍ وي د اشپزخانې شیان ورته واخیستل شي، نانځکې جوړوي یا نور شیان کوي، هغه د جلۍ دپاره واخیستل شي، او د هلک دپاره مثلا موټر واخیستل شي، نجارۍ وسایل ورته واخیستل شي، نور داسې شیان ورته واخیستل شي چې په هغو باندې دوی هغه مردانګي حس پیاوړی شي او هغه یو ودې ته ورسوي. دغه دوران چې دی تر لسو کالو پورې دی، لس کلنۍ نه وروسته بیا کولی شي داسې ګیمونه دي چې هغه مثلا کمپیوټر کې دی چې خپل وخت یې تنظیم کړی وي، اسباب د بازۍ چې کوم د دوی په اختیار کې دي، د دوی کورنۍ مثلا هغه د دوی حق وبولي، د هغو په هغه باندې هېڅ دوی ته ونه وایي که دوی چاته هدیه ورکوي یا مثلا ډالۍ کوي چاته، یا یې مثلا د خلکو سره په شریکه کاروي، یا هر څه. دوی باید په هغو باندې مالکیت ولري، دوی باید د هغو مالک واوسي، د ځان ډاډګیرنې باعث کېږي، د دوی د ځان پتمنۍ باعث کېږي، د ځان درناوي باعث کېږي، چې دا په آینده کې دوی کولی شي د لویو لویو مشکلاتو په اړه هم تصمیم ونیسي.
بشرپال وایي هغه کورنۍ چې بېوزلې دي، هغوی دومره پیسې نه لري چې ماشومانو ته له نورو لګښتونو سره د لوبو وسایل هم واخلي، کولی شي چې په کور کې یو څه ورته جوړ کړي،
دکان ته ولاړ شي او پیسې په ورکړي یو شی واخلي. موږ کولی شو مثلا د لرګي نه یو شی ورته جوړ کړو، موټر مورانې کولی شي چې نانځکه په خپله ورته جوړه کړ، ځکه چې کله وړوندې موږ مور به موږ ته مثلا ټول شیان په خپله بېرته جوړول، مثلا خورانې ته به م نانځکې جوړېدې، موږ ته به مثلا د لرګي هغه بېرته جوړول موټر.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درن اوریدونکو، اوس سم مثلی ټوټه اروپا ته مثلی ټوټه کې یو کسانو پاکله خبري شوي چې په خپل کور کې سندرې دومره په لوړ غږ اوري چې ګاونډیان ورنه په عذاب وي.
دروازه خلاصه که تو که
و دلیده نده ولی باید درانه ما
سلام علیکم دل څنګه دی
خدای دې سر وخوري دا ټیک دې چې تاسو نه ولای دا خدای دې پاره څه وټل نه کڅنګ
وی خوري ور خلو خپل وکړه دې څل جوړ کړې څه پیښه ده
څل می جوړ کړې خوري دې تاسو له لاس لې ونی سو انت می خاول نه روغه دې کور می لمل منو ډک دې پښتنه ترغل دې تا دې ټیک له لاس مو خبره نه اورو
و عمل جنگ خود خود چایب دی و سر تلویزون دی جوای نورو نو چوکو بده کود که خود دختیجو
ولی کانه خود نیسته خود خود نیونی سی که آوری نو ولی گواندیان پازا باوی
و هم گواندیان جی پازا بیزخ پل کرکی دی وطری دروازه دی وطری رزمای پس
که دروازه موتر استاسی چایب دون جد دستی دی دروازو نیم ها گرازی
ای بس که خوری یو سر چایب آور آقا بیا در اغند خبوری را تقیه
با خدای چی در اخلم در تایب خودی لنزه که در سوی لما یا ای چیت که یا ای درزم متوامه ای
جگ دی خدا دی لرسه می چیتم که مختیم نو دونه جگ
وزه کالو سرمی پستر بو که رانینی وزه خدا وزه چیت که دست می اصاب خراب دی چه وز با می داکور پا دی بل مختر تکره ای زدر نلارم چه بیا دی تایب جگ نکه
زفا بخیدی شسر چوله گره
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان Janan, 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 janan. پشور کی زنی زنی آوازونا آورا کناستی پا وسک پاسے دے روان بشے وطنہایا ایکی وی بے درا بے دیا رسنے بزرون کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو کری دن شی پٹولے چراغان بش کری دن شی پٹولے چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلوس رو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سو گلو نجباز دکا اخ پل گل بشد گل دا خاندان بشی دا
بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرتونو کلی دمی نے لار واخلا یقین بشی مان بشی بیا بتم دیگی دا پلکونو گزارونا درنا بس تم گھرو بینو کڑا نو سندان بشی یا بنجارے شایا ملنگ پوختنو دا کتو یا بنجارے شایا ملنگ پوختنو دا کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی اُلس جانان کنو دا ٹول اُلس جانان بشی اُلس جانان کنو دا ٹول اُلس جانان بشی جانان 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 جانان